د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي او د دې سات په خبرونه کې مو د طالبانو ترمنځ یعنی د وسلوالو طالبانو او د دوی د دوهم مشر مولا برادر د لیدنې کتنې په ارتباط د لیدنې کتنې له موضوع خبرو وچه. طالبان وایي دوی له مولا برادر سره نه دي کتلي او هغه د پاکستان په کنټرول کې دی. په دې خبرونه کې د افغانستان او کینیا د کرکټ لوبي ترما د کرکټ ټیمونو د لوبي په ارتباط تازه معلومات تاسو ته درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال سي اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي جمهور رئیس حامد کرزی د ټاکنو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصولنامه لاسلیک کړه. د افغانستان د کرکټ او د کینیا د کرکټ ټیم نن لوبه لري. او جمهور رئیس بشار اسد د ترکیه حکومت ته خبرداري ورکړی چې د دمشق د رژیم ضد وسلوالو د ملاتړ پایلې به وګوري. خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل د انتخاباتو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د ممکنې لاسوهنې د مخنیوي لپاره یې د جمهوري ریاست لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړي دي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د چلند د اصولنامې په خاطر د دوی وړاندیزونه د امنیت ټینګولو په برخه کې هم مرسته کولای شي.
اصول رفتار توسط جمهوری اسلامی افغانستان به اینجا رسیده که ما این استقبال میکنیم و یک قدم خیلی مهم است.
جمهوری حامد کرزی در ټاکنو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصولنامه لاسلیک کړې ده او موږ هر کله کوو. دا ډیر مهم ګام دی. په دغه اصولنامه کې په مشخص ډول ویل شوی چې د ټاکنو په ورځ باید د ټولو انتخاباتي مرکزونو د انتخاباتو د کارکونکو د موادو او د رای ورکونکو لپاره امنیت ټینګ شي. جمهور رئیس حامد کرزی په یو تازه فرمان کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع پر وزارتونو غږ کړی چې د شو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کېږي. د افغانستان او د کینیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ نن په شارجه کې لوبه روانه ده. د کینیا لوبډله د درې نوي منډو په کولو اوټ شوې ده. په جواب کې تر دې دمه افغان ټیم د ولو بغاړي په سوځي دوه سلر ویشت منډې جوړې کړې دي. کچېرته د یو ورځنۍ لوبه د افغانستان په ګټه پاتې ورځي جنو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به کولای شي چې په 2015 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې برخه واخلي. په همدې خبرونه کې زما همکاران دغه لوبه څاري او تاسو ته به دم په دم تازه معلومات درکو. او په فاریاب کې پولیسو د یوې ځوانې ښځې جسد موندلی چې سر یې ورڅخه پرې سوی دی. د فاریاب پولیس وایي د دغې ښځې جسد په یوه متروکه اویلۍ کې اچول سوی و. په میمنه کې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیر زلمی جسور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه د هغې خاوند وژلې ده. دا په تیرو څه کم لسو ورځو کې په فاریاب کې د ښځو په وړاندې د کورني تشدد دوهمه خونړۍ پېښه ده. تېره اونۍ د دغه ولایت په خواجه سبسپوژ ولسوالۍ کې درې ښځې او یو ماشوم وژل سوي وو. جمهور رئیس بشار اسد نن د ترکیه حکومت ته خبرداري ورکړی چې د دمشق د رژیم ضد وسلوالو د ملاتړ په خاطر به د واقعي بسر مخامخ سي. بشار اسد نن په یو مرکه کې چې د ترکیه و ټلویزیون خبره کړه ویلي چې په نږدې وخت کې به ترورستان پر ترکیه خپل غیست ترګند کړي او ترکیه به د خپل دغه ملاتړ به پرې کړي. ترکیه په شدت په سوریه کې د رژیم ضد مخالفینو ملاتړ کړی دی. بشار اسد په خپل تازه مرکه کې ویلي چې ترکیه د القاعده شبکې سره د تړلو هغو ګروپونو ملاتړ هم کړی په سوریه کې د رژیم د مخالفینو په ملاتړ جنگیدل. د سوریه ولسمشر ویلي وسلوالو مخالفینو د ترکیه د خاورې څخه د حملو لپاره کار اخیستی دی. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي د روسیې په سوچي ښار کې زیات شمېر کارګر کډوال د کار او یا د مهاجرت د قوانینو د ترپشو لاندې کولو د ادعا له مخې په ډېر غیر انساني وضعیت کې نیول کېږي او په توقیف ځایونو کې اچول سوي دي. د بشري حقونو د څارنې دغه اداره وایي داسې څرګندېږي چې دا کسان تر ډېره حده یوازې د هغوی د غیر اسلامي کې بڼې په خاطر نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په را روانو 5 میاشتو کې د روسیې په همدغه ښارګوټي کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ مسابقې پیلېږي. د بشري حقونو د څارنې په نړیوال سازمان کې د منځنۍ اسیا او اروپا د ده چارو مسؤولی جنی بوکنن په یو اعلامیه کې ویلي چې پاسو چې کې د اولمپیک د مسابقو لپاره دغه نوې ځایونه د دو کارګرانو لخوا جوړ شوی دي او دا چې اوس د هغوی ډله ډله نیول کیږي او په توقیف ځایونو کې اچول کیږي د زغملو وړ کار نه دی. سپینه مړی وای جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو له امله ختیځې آسیا ته خپل سفر لغوه کړ. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي مخکې ټاکل سوی وه چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکې اونۍ د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی او بیا برونای ته ولاړ سي. اعلامیه وایي د ولسمشر اوباما پر ځای به د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغو دواړو هیوادونو ته سفر کوي او ولسمشر اوباما به په واشنګټن کې پاتې سي څو د اپوزیسیون پر جمهوري غوښتونکو فشار راولي چې له طرحې سره یې موافقه وکړي، بودیجه تصویب کړي او حکومتي ادارې بیرته پرانیزي. د اندونیزیا د معلوماتو د وزارت ویاند توت بروتونن وویل د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ولسمشر اوباما د نه ګډون خبر مایوس کړي، خو دوی پوهیږي چې دا کار د امریکا د کورنیو سیاسي مسایلو له مخې شوی دی.
We feel slightly surprised.
دا وایي موږ یو څه متعجب سوي یو او مایوسه هم یو، خو په عین حال کې موږ دا درک لرو چې د کورنیو مسایلو په خاطر دا پریکړه سوي ده او د اندونیزیا حکومت پر دې خبر دی. نو موږ هیله لرو چې د آسیا پاسفیک د مشرانو غونډه به د امریکا د ولسمشر د ګډون څخه پرته بریالۍ وي. د اونۍ په پیل کې د امریکا د یو شمېر حکومتي ادارو تر تړل کېدو وروسته سپینې ماڼۍ اعلان کړی و چې ولسمشر اوباما به خپل دغه سفر چې د څلورو هیوادونو ته پلان شوی و دوو هیوادونو ته رالن کړي، ځکه په یو شمېر ادارو کې د کار بندېدو هغه مامورین هم اغېزمن کړل چې د دغه سفر د تنظیمولو لپاره یې اړتیا وه. ټاکل سوی چې جمهور رئیس باراک اوباما یو قانون لاسلیک کړي چې له مخې به یې هغو عراقیانو ته امریکا ته د سفر ویزې ورکول کېږي چې د امریکا له پوځ سره یې کار کړی. هغه عراقیان چې د امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او یا لارښوونکو په توګه پاته سوي او اوس یې ژوند په خطر کې دی، له دغه فرصت څخه ګټه اخیستلی سي. د امریکا د کانګرس غړیو په یوه رایګیري کې د مهاجرت د ویزې ځانګړی پروګرام د دریو میاشتو لپاره تمدید کړل. دغه پروګرام پخوانۍ موده د نوي مالي کال په پیل کې چې په همدې اونۍ کې پیل سوی وه پای ته رسېدلی وه. د یوه راپور له مخې د 2001 میلادي کال راهیسې د دغه پروګرام څخه په ګټې اخیستنې د 2000 عراقیانو د کورنیو لپاره ویزې ورکړل شوي دي او د امریکا متحدو ایالاتو ته کړه شوي دي. او یو تونسی سړی چې د ناټو پر وی هوایي اډې د القاعده شبکې د یو برید د پلانولو له امله لشته لږه لس کاله د بلجیم په زندان کې تیر کړل، د امریکا متحدو ایالاتو ته سپارل شوی دی. درې څلوېښت کلن نزار ترابلسی د امریکایي چارواکو لخوا د امریکایانو د وژنې، د ډله ییزې ورانۍ، د وسلو د کارونې او د توتیو او د تروریستي شبکې په ملاتړ تورن دی. ترابلسی په کلاین بروګل پوځي اډې چې امریکایي سرتیري پکې دېره دي د ځان وژونکي برید د طرحې د جوړولو په تور په 2003 میلادي کال کې په بلجیم کې محاکمه سوی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې طالبان له خپل دوهم مشر ملا برادر سره د ارتباطاتو د ټینګېدو خبرونه ردوي. بلور ته د پاکستان د سرجاسم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ورستیو بمی چاودنو سربیره اسلام آباد له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان سوی
نن د جلال آباد خار اکثر دکانونه په دې خاطر باندې بندي چې ټول د ټلویزیونونو شاته ناشتي لو به تعقیبوي.
دا په ننګرهار کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو وو چې د کرکټ د لوبې په ارتباط شغیده. له زابل هم د ازادي رادیو دا اوریدونکو نظریات په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکو. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ځخ ګڼ سب شوی پیغامونه مو راغون کړی دی او تر دریو بجو پر روانه خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم خبرو. د راپورونو له مخې د طالبانو پخوانی مرستیال مشر ملا برادر چې پېښور ته لیږدول شوی له طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی دی. نورو طالب مشرانو هم ویلي چې له ملا برادر سره تر هغو نشي لیدلی چې نوموړی د پاکستان د امنیتي او استخباراتي مامورانو له کنټرول نه وي خلاص شوی. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان پر پټ کې
د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په پېښور کې لختپل پخوانی مشر سره د پاکستان د استخباراتي او امنیتي استازو په حضور کې لکتنې انکار وکړ. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د امنیتي او استخباراتي سرچینو په قول وایي چې د ملا برادر انکار د افغانستان د سولې د خبرو هلو ځلو ته یو ګزار دی. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د جګړې په درولو کې مهم رول لوبولی شي، ځکه چې نوموړی د طالبانو په منځ کې خورا زیات نفوذ لري او طالبان د جګړې بس کولو ته هڅولی شي. برادر په 2010 میلادي کال د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو، خو د افغانستان د حکومت له پرلپسې غوښتنو وروسته تیره میاشت خوشې شو. رویټرز خبری آژانس وایي سره له دې چې پاکستان د سپتمبر په 3 اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی، خو عملا نوموړی د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی او دا مسأله د سولې په برخه کې د ملا برادر رول ته زیان اړوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د طالبانو یو قومندان هم دا شک تایید کړ، ویل چې د طالبانو مشرانو پېښور ته له راتګه او له ملا برادر سره له لیدو انکار کړی، ځکه چې له ملا برادر سره د پاکستان امنیتي مقامات یو ځای دي. یوې سرچینې وویل له خوشی کېدو وروسته ملا برادر یوه موده په کراچۍ کې تیره کړه، اوس پېښور ته رسېدلی چې د تحریک له مشرانو سره وویني، خو له بده مرخه د طالبانو مشرانو موافقه نه ده کړې چې په پېښور کې له ملا برادر سره وویني، ځکه چې د پاکستان امنیتي پرسونل تر د چاپېره دي. سرګندنه ده چې ملا برادر له چا سره لیدل غواړي او یا څومره وخت په پېښور کې تیروي. د پاکستان دوه امنیتي چارواکو تایید کړ چې ملا برادر د سولې د ابتدایي خبرو لپاره په پېښور کې دی. رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې، خو لا هم په دې شرط هیله شته چې که ملا برادر له پاکستانه ووځي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه به رسمي خبرې پیل شي. په اوسنیو شرایطو کې چې نوموړی د پاکستان په کنټرول کې وي، ډېر شک لري چې نور طالبان دې خبرو ته حاضر شي. یو طالب قومندان رویټرز خبری آژانس ته وویل ملا برادر آزاد نه دی، له همدې کبله خلک له ده سره له لیدو بیری شي.
د افغانستان طالبانو له ملا عبدالغنی برادر سره د خبرو لکولو انکار کړی. بل لور ته البته دوی وایي چې دغه خبرې نه دي شوې. بل لور ته د صدر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو خونړیو چاودنو سربیره به اسلام آباد د پاکستان د طالبانو له تحریک سره خبرې وکړي. سرتاج عزیز بل لور ته دا هم وایي چې داسې ښکاري چې په خیبر پښتونخوا کې په روسیو تروریستي بریدونو کې د پاکستان دننه او بهر یو شمیر کړي لاس لري چې نه غواړي اسلام آباد او طالبان د روغې جوړې خبرې وکړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې حکومت یې پر وروستیو تروریستي پېښو سربېره له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې حکومت یې غواړي له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او له دې لارې په پاکستان کې سوله راولي. نوموړي همداراز وویل چې د خیبر پښتونخوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو نه دی منلی، چې له دې داسې بریښي چې د دغو بریدونو تر شا ځینې کورني او بهرني قوتونه دي چې نه غواړي د پاکستاني حکومت او وسلوالو ترمنځ خبرې پیل شي. خود سیاسی چارو کار پوهان بیا وایي چې بهرني قوتونه نه، بلکې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI او پوسټ کې ځینې ځانګړي کړي نه غواړي چې په سیمه کې په ځانګړې توګه په قبایلو افغانستان کې امن راشي. د سیاسي او روانو چارو کار پوه نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
پاکستان د خپل سیاست د لاسه د جهاني کاراګرۍ مرکز دی. دلته یو کم اویا کاراګر تنظیمونه دلته وجود لري. بیا په استخباراتي ادارو کې پاکستانی اردو کې د یو خلک دی چې هغه امن او دا نه غواړي. هغه کوشش کوي چې موجوده حکومت سیاسی ګوندونه آل پارٹی کانفرنس چې اوس د سولې خواته یعنی روانیږي چې دلته دې مذاکرات وشي او روغه دې راشي او دغه څه په افغانستان کې قبایلو کې او دلته په پاکستان کې امن جوړ شي.
سرتاج عزیز په داسې حال کې له پاکستانی وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی خودلې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد له یوې بهرنۍ خبری ادارې سره په خبرو کې ویلیو که پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه دریږي نو حکومت سره بنه خبري او نه هم دزبندي وکړي. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې په یو اونۍ کې درې ستري چاودنې شوې وي چې یوازې د پېښور 400 په لوی لار د مامورینو په موټر کې د بمی چاودنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلو چې 25 تنه پکې وژل شوي او لشپک ډیر شو زیات پکې ټپيان شوي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم پېښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لټاکل شوی مهالویش وروسته هیڅوک نشي کولای د جمهوري ریاست یا هم ولایتي شوراګانو لپاره د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. ټاکل شوی د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د یکشنبې په ورځ د مازیګر پر 4 بجو پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 4 کسانو په رسمي ډول د جمهوري ریاست او تر 1500 زیاتو نورو د ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور سالی محمد سالی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ په 4 بجو باندې د تلفظ ولا سمه پای ته رسیږي. د هغې څخه وروسته موږ په هیڅ ډول باندې هیچا ته د اجازه نه ورکوو چې یا ولایتي شوراګانو ته او یا هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوم لیکنه وکړي. دا پروسه په رسمي ډول باندې بندیږي د ټاکنو خپلواک کمیشن پای اعلانوي.
تر اوسه پورې چې تاسو راسره خبرې کوئ د ولایتي شوراګانو دپاره او هم د ولسمشری د انتخاباتو دپاره څو کسانو په رسمي ډول ځانونه کاندید کړي دي؟
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره 4 کسان د ټاکنو خپلواک کمیشن سره ثبتي او همداشان تقریبا 6 کسانو معلوماتي بسته د ولسمشریزو ټاکنو لپاره وړي دي چې په کې درې مېرمنې هم شاملې دي. د ولایتي شوراګانو لپاره د 3000 څخه ډېرو کسانو معلوماتي بسته وړي دي چې په دې کې 300 په شاوخوا کې ښځې شاملې دي. وایلی شم چې ریواد په 4 ولایتو کې 1500 کسانو ولایتي شوراګانو ته نومونه لیکلي دي چې په دې کې 1000 ښځینه شاملې دي.
د تیرو انتخاباتو سره که چیرې سړی دغه انتخابات پرتله کوي هم د ښځو د پدغه کاندیدانو کې کم ده او هم د کاندیدانو شمیر ډیر کم دی هم په ولسمشری انتخاباتو کې او هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې. تاسو دلیل څه غنی شرایط شخصي وي د نور مسایل هم په دې کې شامل دي؟
کومل ان تاسو په کې چې تیر انتخابات د تخنی فرمان په اساس باندې په هوا کې تر سره شول ول دغه انتخابات د قانون په اساس باندې تر سره کیږي چې دواړو مجلسو د قانون تشویق کړي او جمهور رئیس توشي کړي. دا په شرایطو کې هم بدلون راغلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شرایطو په تطبیق او پلي کولو کې جدي دی او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پیغام هم په ښه ډول باندې خلکو ته رسیدلی دی. لومړی دا چې د 2009 کال انتخابات سره پرتله کړو، په 2009 کال کې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته 40 کاندیدان درلودل. شرایط ډېر ساده او اسانه ول. په قوانینو کې هر چا کولای شو چې کلاس زره ملاتړ کوونکي ولري او 5000 افغانۍ ځان ریاست جمهوریت ته کاندید. ول په دې قانون کې دا شرایط یا دغه اوصاف لوړ شوي دي. هر څوک چې ولسمشریزو ټاکنو ته ځان کاندید باید د 100000 کسانو ملاتړ ولري. د 100000 ولایتو څخه 2% او 1,000,000 افغانۍ باید د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړي د ضمانت په ډول باندې. او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن پیغام په واضح ډول باندې کاندیدانو ته تللی ده او موږ کله چې د کاندیدان یا احتمالي افراد او اشخاص چې مراجعه کوي د معلوماتي پاسي په خاطر موږ ورته وایو چې باید ټول شرایط اوصاف تکمیل کړي بعد یې نو ثبتنام ته راشي. که چیرې او صافي نه تکمیل کړي سفتران ته راځي یا کمیشن ته راځي، د دوی څخه معذرت غوښتل کېږي او د دوی نوم نه لیکل کېږي په هیڅ ډول باندې. که چیرې بیا هم هغه ملاتړ کوونکي نسي تکمیل نه وي، د دوی څخه بیا هم معذرت غوښتل کېږي. د ولایتي شورا لپاره هم یو شمېر بدلونه راغلي دي. په تېرو انتخاباتو کې یوازې هغه کوم معیار چې په پام کې په قانون کې نیول شوی ډېر ساده ول او اوس لږ څه جدي شوی ده. د نفوسو په اساس باندې د 200 څخه نیولې بیا تر 600 کسانو پورې باید ملاتړ کوونکي یو څوک ولري چې په ولایتي شورا ته ځان کاندیدي او همچنان روغتیایي حالت باید تکمیل وي او درست وي کوم مشکل ونه لري. د دې ترڅنګ باید 1,000 افغانۍ باید د ضمانت په ډول کمیشن ته ورکړي. نو یو شمېر مثبت بدلونه راغلي دي چې دا د پروسې پر نفع او په ګټه ده.
راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر ډېر سست روان دی. تاسو دلیل څه غنی په دغه نامنو ولایتونو کې ولې خلک د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې دغه بهیر ته مراجعه نه کوي او شمېر کم دی؟
دا ډېر حقیقت نه لري. یوازې په 3 ولایتو کې هغه ریزرو سیټونه چې د ښځو لپاره په پام کې نیول شوي تر اوسه پورې نه دي ډک شوي، چې یو البته جوزجان ده، یو فاریاب ده، یو هم نورستان ده. په هیڅ ولایت د افغانستان کې موږ نه د نارینهو لپاره او نه هم د ښځینهو لپاره کومه ستونزه نه لرو.
بلې، د هلمند ولایت څخه موږ راپور درلود چې ستاسو خپله د انتخاباتو مسؤول خبرې کړي وي چې د ښځو بهیر بیخي کمرنګ دی او د ښځو نوم لیکنه بیخي تقریبا په نشت حساب ده او دغه خپله د انتخاباتو پر مشروعیت باندې تاثیر کولای شي.
په دې برخه کې ما مخکې هم اشاره درلوده چې په ابتدا کې ځینې ستونزې موجودې وې. ولې ور مورز د ټاکنو خپلواک کمیشن څلور د شورات ته د هدایت لیږلی دی چې د ښځو سره په بلابلو برخو کې هم مادي برخه کې او هم معنوي برخه کې مرسته باید وشي، د دې لاسنیوی باید وشي، ملاتړ باید وشي، تر څو دوی هم په دې سیاسي پروسه کې رقابت وکړي شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ویل د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د یکشن به پورز د مازیګر پر څلور بجو پای ته رسیږي. شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزه خبر راکړ چې کوم چا نن ورځ ځان نه دی کاندید کړی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري شارجي ته ورته. هلته د افغانستان او کینیا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کینیا ټیم په درې نوي رنزونو باندې اوټ شوی دی او افغانستان څلوېښت رنزه کړي دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي. په یو اوور کې د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک دغه اوس له شارجي په ټلیفون راسره دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څرنګه د افغانستان لوبه څرنګه روانه ده؟
مننه راته مخکې تاسو ته د دې د پرمونو اړوند کوم څه سره مونږ وړاندې کوم. اړخه هم چې لوګ ډېر په پور روانه ده مهال او دلته ډېر زیات تماشا کوونکي ډېر باندې غلي دي او خپل لوګره تشویق کوي. دې سره څنګه یو شمېر د ولسی جرګې غړي هم راغلي دي د خپل لوګره تشویق کوي.
هو تکسب په د یو اوور کې چې د افغانستان ټول لوګړی اوټ شو، یو څه فشار په افغان لوګړ باندې زیات نشو؟
بالکل تبن سے پہ جو ٹیم نے ٹیم کے پلہ پرتی کو لوغاری سنسی کی لو لوڑا نے استاکرا چھئی تو ایک سالا کو نے رے پاور لو کلا دا پورا در ساتھی بازار میں نہ ملی اس کا کوریشن تو طرف لوکل مشر کے دان محمد نبی ظاہر لو تے دا لوگ دیر ملندہ پر والا کرے گا او دیر پاسانے تر مو چھ کولے دا ورتو چھری ادا سان ورتو
ترنگ دا ویر نشتا ہو تک سب کے چرتا خدای مکر دا افغانستان بیا یو دو لوغ غاری صرف سراو چھ فشار بڑیر زیات چھ کپتان محمد نبی او داوس حشمت الله نه پرته وروسته کوم بیټسمینانو ته هیله لري چې فشار ته به اوجه ورکړي؟
موږ وروسته په ریډیو ته تکړه لوغاری شته دي چې دا سمې د کوم نه کړو. کمی شنواره په شان دا کې لوغاری موږ سره شته دي. کمی شنواره دا څلور شي لوغاری دي چې هغه یې تکړه په اول لوغاری دي. کولای شي چې کته باندې سیو کې سیو کې یو کولای شي چې کوم هدف یا ټارګټ یا غوته په خپل ځان سره ځان ورسوي.
هوتک صاحب، یو بل خبره د افغانستان ټیم په تیرو میچونو کې به چې کله تر فشار لاندې راغی بیا به هم تیزه لوبه کوله، لیکن اوس یو څه داسې وروشوي دي که کله فشار وي او ضرورت دی وي چې لوبه روکي روکوي او که کله دې ته ضرورت وي چې لوبه تیزه کې تیزه وي. څرنګه تاسو هم همدغسې فکر کوي؟
او بالکل اندر شانتی نا محترم انا کسنه استاد سی ادونه وکوله استاد سی ادونه وکوله دا د مثال تیوچا کي چې کته لستيزو لوګ تا اچي چې لوګ کوي او کتلو اچي چې لوګ کوي په هم تاسو کې څه کوم بیت لوګ راځي او تاسو څنګه ولې او وخت په دې څه دغه څه چې را دا وارد او مخروانی دي تدبیر دې چې دا ورشي هم دي.
دغه اوس هوتک صاحب، شاته غال مغال شو څنګه افغانستان کومه منډه واخیسته؟
او بل هو دا اوس احمد شهیدی و چې نو بل وخت دا اوس محمد نبی صاحب له سپریس تا دی او اخر هاته کول له کال په وې او کاوه چې دې سره د افغانستان دوبلی لا پښو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک، مننه کوم.
د کرکټ لو واغټما د نړۍ کمراولما سب چاندا افغانیم
او زابل او ننګرهار کې د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي له ازادي راډیو سره د کرکټ په ارتباط شخید لیدي. د دوی څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
ډیر د خوشحالی زیاده تاسو ګوري چې نن د جلال آباد خار اکثر دکانونه په دې خاطر باندې بند چې خلکو سوداګانی دکانونه بند کړی دي ټول د ټلویزیونونو شاته ناستی دي ټلویزیون د پردی مخ ته ناستی او لوبه تعقیبې خپل احساسات ښکاره کوي همدا اوس چې مونږ کومه لوبه ګورو نو مونږ امید لرو او دا مو باور دی او یقین دی چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه هم په ډیر ښه ټارګټ سره ګټي او په راتلونکي 2015 کال کوم 500 ورځې لوبه چې ده نړیواله لوبه چې ده هغې دپاره به افغانستان ووځي او ډیر زیات د خوشحالۍ ځای دی او په همدې خاطر باندې چې دا یوه ډیره مهمه لوبه ده د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد ښار اکثر ځینو کې او اکثر خلکو د دې لپاره ډیر ښه ترتیبات نیولي دي او کلوبه ان شاء الله په ښه هدف سره وګټل شي د ننګرهار زرګونه او سلګونه خلک به لارو کوڅو ته راوځي او ډیر یو شاندار جشن به ورباندې جوړ شي.
دا اوس هم مونږ د کرکټ چې کوم میچ روان دي ته ناستو شو په دې پورې درته وایم چې ډیر احساساتي نه پوهېږم چې دا کومه ورځ ځانته وخیم او دا به نه هېرېدونکې ورځ زمونږ دپاره چې دغه میچ افغانستان وګټو انشاءالله دا میچ به ګټي. د هغه وخت په تمه و چې دغه لوبه اوس افغانستان وګټي چې څنګه دغه لوبه د افغانستان کرکټ ټیم وګټله ټول ځوانان سپینګیري په مخې به دغه جشن لمانځي او جشن ته مونږ تیار وو په همدغه ساعت به دغه جشن په ننګرهار کې تاسو وګورئ.
قوي ګمان سره زه دا ویلی شم چې دا لوبه د افغانستان په ګټه باندې پای ته رسیږي. مونږ ډیر زیات خوشحاله یو ځکه افغانستان د دې سیالۍ له ګټلو وروسته د 2015 کال په ورلد کپ کې لوبیږي او د ورلد کپ ته بځي چې دا زمونږ د افغانانو د ټولو افغانانو یو سره هیله او دا د پوره کېدو په حال کې ده. مونږ ډیر زیات خوشحاله او زه په یقین سره ویلی شم چې افغانان به په ورلد کپ کې هم یعنی په نړیوال جام کې هم نړیوالو ته دا وښایي چې دا کمزوري لوبډله نه ده او دې ته باید د کمزوري لوبډلې په سرګونه کړو.
ټول افغانانو ته د افغانستان د دوو بریاوو مبارکي وایم. موږ ډیر خوشاله آمدګۍ مو انشاءالله نیولې دي لکه څنګه چې د فوټبال افغانستان وګټي داس براوزو لارو کسو ته میلو بکو جشمونه بکو ډولونه بو څه چې په واستوان نو یغه بکو د افغانستان د خوشحالۍ لپاره د افغانستان سر لوړۍ لپاره.
زمانم عبدن مجید ژړندې د غزنی ولایت اوسیدونکی. نن لوبه چې کومه تر سره کیږي دغه لوبه هم د افغانستان لپاره یو برخلیک راوړونکی ده خو ان شاء الله دغه لوبه به هم د افغانستان د کرکټ ډګر اتلان ګټي او په دې اولدی سره به افغان کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي چې د استرالیا په هیواد کې تر سره کیږي. موږ ډیر هیله من یو چې دغه لوبه هم د افغان د کرکټ ملي لوبډلې په ګټه پای ومومي. د کرکټ د لوبډلې د بریا به هم د جشنونو په ترڅ کې منځل کیږي او موږ پر دې ویاړو.
زما نوم محمد ابي مجروح د زابل ولایت اوسیدونکی. نو موږ ډیر خوشحاله چې د دوه بجانې خو وګټلې تیر دوه بجانې وټو. موږ خوشحاله چې دغه بازي وټو دوه مرتکه او ډیر تشویقویم چې دغه بازي نور هم وګټي. کچیر دغه بازي وټه پر اتلونکي کال کې 2015 نړیوال جام کې به ولې بیږه کچیر نه وګټي نو بیا په 2014 کې بیا نورې لوبې کوي. موږ ډیر امید خدای ته لرو چې دغه بازي وګټي. کچیر افغانستان خدای پاک افغانستان ته بریا ور په برخه کړ نو موږ په ډیر ښه دغه سره ول مځکه لکابز دل چې د انډیا څخه افغانستان فوټبال باغز نه غره فوټبالران ډیر تشویق ول. کچیر دا کرکټ لوبغاړي هم دغه تشویق سم نه امید لرم چې پراتونکو ډیر ښه سره لونی ول. د خلکو څخه مې غوښتنه دا ده چې د ورزش ته مخه کې خصوصا مې کرکټ چې کرکټ په ټول افغانستان ور ټول نړۍ کې پرمختللی ورزش ته
نوم یې جمیل دی. د کرکټ د 500 ورځې لوبو ته ډیر زیات خوشاله یو لکه څنګه چې خبرې اس مخ کې لوبې سي افغانستان وګټلې د زمور لپاره د ویاړ او د افتخار ځای وو او دا د نن ورځې لوبه کچیر افغانستان وګټي ان شاء الله موږ سیده 2015 کال نړیوال جام ته رسیږو. ټول افغانان خوشبینه دي چې دا لوبه وګټي سوي ګټي خوشحالي کوو. بیرغونه مو تیارې شي دي او بس ډلونه پراته دي ان شاء الله نور به تړونه کوو ګډاوي به کوو او خوشحالي به مو.
پپ فضل درحمان شي دخلوا بكي فضل درحمان شي ذكر كيت ملي لو غارو ذكر كيت ملي لو غارو ذكر كيت ملي لو غارو ذكر كيت ملي لو غارو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د کینیا د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ لوبه په شارجه کې روانه ده. د غووس افغانستان یو 50 منډه کړې دي او درې لوبغاړي تر اوسه پورې سوځېدلې دي. د افغانستان کپتان محمد نبی ډېر ښه لوبي چې البته لوبه وروکوي د دې له خاطر چې د افغانستان دوه بیټسمینان سرپ سر اوټ شول. اوس افغانستان یو 50 ته په ولسم اوور کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. بیا مو هم د دې لوبې له نمرو خبرو وړاندې په خبرونه کې خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر ته د وړاندیزونو یو لیست سپارلی چې له مخې به یې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو په راروانو ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د ممکنې لاسوهنې مخنیوی وشي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی یو نوی فرمان لاسلیک کړی او د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع پر وزارت یې غږ کړی چې د انتخاباتو لپاره ښه امنیت ونیسي. په فاریاب کې پولیسو د یوې ځوانې ښځې یو جسد موندلې چې سر یې ورڅخه پرې سوی دی او جسد په یو متروک کور کې اچول سوی دی. فاریاب د پولیسو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه د هغې خاوند وژلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کینیا د کرکټ د ټیم سره په شارجه کې لوبه لري. د غي ورزنی لوبه دا او کچري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبه وګټلنو د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې به ګډون کوي. خو د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې د دغه خبر نوي جزئیات درته وړاندې کوو. جمهور رئیس باراک اوباما به یو نوی قانون لاسلیک کړي چې لمخې به یې هغو عراقیانو ته چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ځواکونو سره د ترجمانانو او یا لارښوونکو په توګه کار کړی دا زمینه برابره سي چې امریکا ته د تګ ویزې واخلي. جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو له امله ختیځي آسیا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو د مشرانو په غونډه کې چې په بالی کې په انډونیزیا کې جوړیده ولاړ شي. خو دغه سفر لغوه شوی دی. د انډونیزیا حکومت وایي دوی په دې کار خپه دي خو دوی پوهیږي چې دا کار د امریکا د کورنیو مسایلو په خاطر شوی. نو هیله څرګنده کړې ده چې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو د مشرانو غونډه به بریالی وي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د روسیې په سوچي شهر کې زیات شمېر کارګر کډوال د کار او یا هم د مهاجرت د قوانینو د ترپښولاندې کولو د ادعا او لمخې په ډېر غیر انساني وضعیت کې په توقف ځایونو کې چول شوې دي. د بشري حقوقو د څارنې دغه نړیوال سازمان وایي دا وضعیت د زغملو نه دی.
په مزار شریف کې د جرمني سر کنسول وویل هیواد به تر 2014 میلادي کال وروسته په سلګونو میلیونه ایرو هر کال له افغانستان سره مرسته کوي او په افغانستان کې به نظامی حضور لري. په هغه غونډه کې چې د ختیځ او لویدیځ آلمان د یو ځای کېدو د لمانځنې لپاره په مزار شریف کې جوړه شوې وه د بلخ والی هم له جرمني د مرستو غوښتنه وکړه. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
د بلخ ولایت محمد نور په مزار شریف کې چې د شرقي او غربي آلمان د درويشتم کال اتحاد منځغونډه ته خبرې کولې له آلمان څخه وغوښتل چې د سیاسي مسولیتونو د انتقال د ټاکنو د ترسره کېدو په درشل کې له افغان دولت څخه ملاتړ وکړي. او وروسته له 2014 کال هم چې نړیوال ځواکونه خپل نظامی حضور له افغانستان څخه ختموي باید آلمان د افغانستان د ضرورتونو په لیدلو سره د یو قانونمند ټولنې د رمانځ کېدو لپاره خپل مرستو ته په افغانستان کې دوام ورکړي.
شما فراموش نکړئ
افغانستان لا یادم باسي او د 1990 کلونو تجربه بیا م تکراروي د افغانانو تر څنګ پات شي. موږ لدی اړخه په تاسو باندې حق لرو. تاسو کولای شئ چې د خپل نړیوالو متحدینو په مرسته سره چې وروسته له 2014 او 2014 په درشل کې د انتخاباتو څخه نظارت وکړي او په پوځي مرستو کې له موږ څخه ملاتړ وکړي.
همکاری های زیاده بکنین.
دکتر کارل نیلوس زیمرمن د آلمان فدرال جمهوری قنسول او په شمال کې د آلمان ځواکونو لوړ رتبه ملکی استازي وایي چې دوی به وروسته له 2013 میلادي کال هم په افغانستان کې حضور ولري او خپل مرستو ته به دوام ورکوي. زیمرمن وویل څنګه چې سمو د مخکې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په خپل سفر کې تدا ژمنه وکړه چې وروسته له 2013 کال به آلمان له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي، موږ په خپل ژمنو وفادار پاتې کیږو او آلمان به 2013 کال او له هغه وروسته هر کال 430 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي. په نړۍ کې هیڅ هیواد د افغانستان په پرتله دا مرستې نه دي ترلاسه کړي. یوازې په ملکي برخه کې آلمان له افغانستان سره سږ کال او وروسته له 2013 کاله هر کال 430 میلیون یورو مرسته کوي. د آلمان سر کنسول په بلخ ولایت کې وویل چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې آلمان ورسره په دومره لویه پیمانه هر کال مرستې ترسره کوي. په ټول افغانستان کې آلمان د 5000 په شاوخوا کې سرتیری لري چې یوازې 1550 تنه یې د هیواد په شمال کې میشتي چې د افغان ملي پوځ په روزنه مصروف دي. له 2013 کال وروسته د ناتو غړو هیوادونو سرتیری له افغانستان څخه خپل نظامي حضور پای ته رسوي، خو آلمان وایي چې د 800 په شاوخوا کې به یې سرتیری په افغانستان کې ډیره پاتې شي او د افغان پوځ روزنه او ملکي چارو کې به کار کوي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ډله برلاس ښکاری او اوس یوازې 9 منډې ورته پاتې دي، 2 وکټ لري او 2 شوورونه، یعنی که چیرته د افغانستان لوبډله په یو اوور کې تر یو رنز هم کمی جوړ کړي د غلوبه ګټي او د کینیا ټیم یو څه تر فشار لاندې دی او حتی ویلای شم چې تر زیات فشار لاندې، ځکه چې مخکې 4 رنزه وایډ نمرې ورکړي، ځکه چې د دوی بالران داسې ښکاري سي په لوبه باندې حاکمیت نه لري. د افغانستان له لوري حشمت الله شهیدی 10 منډې کړي دي او کپتان محمد نبی 18 منډې جوړې کړي دي او افغانستان و لوبغاړي لري 9 منډې داسې ښکاري سي افغانستان تر 95% هم زیات برلاسه دی په دې لوبه کې. خو دا ساده راډیو پر راتلونکو خبرونو کې مهم د دې لوبې له بهیر خبرو او کچې ته دغه لوبه په روانه خبرونه کې شته دروي بجو د پایته ورسیره، بیا به مهم خبر کو چې افغانستان په دې لوبه کې څنګه لوبي شي او کدا لوبه افغانستان وګټله د کرکټ نړیوال جام ته بچي په 2015 کال کې په نیوزیلند او استرالیا کې تر سره کیږي لار پیدا کړي. وسم داسې یو اوریدونکو پروګرام سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. پرې پروگرام کې اوري چې افغان حکومت وایي سږ کال نور هیوادونو ته د افغاني میوو صادرات خورا زیات و.
تیر کال کې زمونږ صادرات د تازه میوو $40 میلیون امریکایي ډالر وو، ولې سږ کال په اولو دریو میاشتو کې زمونږ د میوو صادرات تقریبا $100 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدلي وو.
ستاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم خبروي چې د اداري فساد، را روانو انتخاباتو، د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه دي. د پروګرام په پیل کې د کندهار د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام چې وایي د دې ولایت زراعتي محصولات دي نور هیوادونو ته صادر سي.
حیات الله بختیار دی کندهار ولایت خسته سره ټلیفوني کښه وسلم. زما پیغام د ازادي د لارې و ټول مروته چارواکو ته ورسوي. دا چې ښکال په کندهار کې د بخوا په څیر میوه ډېره کمه وه، یو باغ شل خورواره کول، هغه شش کال شپږ خورواره یې اووه خورواره کړي دي، خو دلته لندن میوه په ډېر کم ارزانه وتلې ده، ځکه به دلته داخلي بازارونه نه لري. که خارج ته تللې په سلو کې بجې تللې یا بیا نه ده تللې، نو دا اوس وچې میوه چې خلکو ته پرته دي لکه اوجوس او کشمش او انځر دي، بادام دي، همدغسې نور انار دي او سبا او بسبا. نو زه غواړم چې پانګوال یا ملي تجاران یا خپل حکومتي چارواکي په خارج کې دي ته بازار پیدا کړي او دغه میوه د ټولو اروپایي مملکتو پورې ورسوي. د خلک ډېر کمزور شوي دي، د هغه زراعتي اصلاحات زموږ د خلکو په فصل کې اویا فیصده دا جوړوي. که چیرې زموږ کشمش دنیا ته ورسېږي او جوش یا انځر، موږ به ډېر خوشحاله شو. خو بازار موندنه نه ده ورته شوې، ځکه چې اتحادي قواوو یا خارجیانو دا دوایي پاسلي وسس کال ډېر انګور خراب او نه دي شوي، خو بیا هم اوس یو من کشمش په څلور سوه یا پنځه سوه افغانۍ وځي. دا کمر تک د نور ته پرتله کړو اته د بانجڼو د رومیانو پریس رانه وځي.
د کندهار د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام وو. د سمیع الله په نامه د ازادي راډیو یو اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي، عرب هیوادونو ته افغاني میوه او نور تولیدات د پاکستاني میوه او تولیداتو په نام راځي چې افغانستان ته دومره ګټه نه رسیږي، زیاته ګټه دغو هیوادونو ته رسیږي. دا وو د اوریدونکي ایمیل. په دې باب می د سوداګرۍ او صنایع وزارت له ویان وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه. ولې دغه د افغانستان خپل تولیدات خپله د افغانستان په نامه نورو هیوادونو ته نه صادریږي یا که صادریږي، آیا د افغانستان نوم که ورسره تړلی وي بیا ګټه نه کوي، خرڅلاو ورته نه برابریږي که څنګه؟
پخوا موږ دغه ستونزه د بستهبندۍ درلودله چې د افغانستان میوې په سیمه کې ډېرې ښې وي، د کیفیت له لحاظه، ولې د بستهبندۍ له لحاظه، د پیکینګ له لحاظه ښې نه وي. ولې خوشبختانه اوس د اتو نه تر لسو پورې کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه د بستهبندۍ هغه مسؤلیت په غاړه باندې لري. یعنې هغه میوې چې اروپایي هېوادو ته او خلیج ته او په ځانګړې توګه دوبۍ ته صادریږي هغه بستهبندي کېږي. او د تېر کال په پرتله باندې زموږ د میوو په صادراتو کې فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په دې معنا چې په تېر کال کې زموږ صادرات د تازه میوو څلور شپېته میلیونه امریکایي ډالر وو، ولې سږ کال په اولو درېو میاشتو کې زمونږ د میوو صادرات تقریبا سلو میلیونه امریکایي ډالرو ته رسېدلي وو. په داسې حال کې چې لا تر اوسه نور وخت هم د کال د تکمیلېدو پاتې دی. زمونږ په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. زمونږ میوې په نړیوال مارکیټ کې اوس ښه بازار لري، ځکه چې ښه اصول په سلو کې بستهبندۍ ته ډېره توجه نه ده شوې، ولې بیا هم د تېرو کلو په پرتله باندې په بستهبندۍ کې ښه والی راغلی دی. همدارنګه موږ په هندوستان سره سوداګر بیولو، هندوستان ته او داغوی سوداګر دلته راغلي وو افغانستان ته، او له دوی سره مشورې وکړلې او خپل نظریات یې ورسره شریک کړل چې په نړیوال مارکیټ کې باید میوې څه ډول وړاندې شي. نو هغه ټول زموږ سوداګر اوس تقریبا په تېرو کلو په پرتله باندې ښه شوي دي. یعنې بستهبندۍ ته توجه شوې ده، او په تېرو کلو کې به دغه بستهبندۍ ته ډېره توجه نه کېدله. هماغه چې زموږ مالونه به ښه نه خرڅېدل په نړیوال مارکیټ کې، ولې اوس توجه ورته زیاته
شوې. په روان کال کې تاسو یادونه وکړه چې دغه میوې زیات هیوادونو ته صادرات سوي دي. کوم کوم هیوادونو ته زیات صادرات سږ کال سوي دي؟
متاسفانه هغه سي موټر چې نور لري، یعنی ایر کنډیشن دار موټر، هغه موټر مونږ نه لرو. کلرو یې ډېر کم لرو. او زمونږ د میوو لپاره او په ځانګړې توګه د تازه میوو لپاره زمونږ پخوانی او تاریخي مارکیټونه چې دي هغه هندوستان او پاکستان دی. پاکستان او هندوستان ته زمونږ زیاتې میوې تللي دي، عربي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، حتی زمونږ انار استرالیا پورې رسېدلي دي. او ته ښه مارکیټ لاره. نو ډېره میوه چې زمونږ تازه میوه صادرېږي هغه پاکستان او هندوستان ته، او منځنۍ اسیا ته، او یو څه او اروپایي هیوادو ته او خلیج هیوادو ته ډېره صادره شوې ده.
خو داسې شکایتونه هم شته چې پاکستان دغه میوې په ډېره ارزانه بیه اخلي، بستهبندي کوي په نړیوالو معیارونو، او بیا په خپل نامه نورو هیوادونو ته صادروي. دغه مسله څومره رښتیا ده؟
زه فکر کوم دغه چې خبرې مخکې موږ ته رارسېدلې وي د قانونو په برخه کې، او دا به اوس د تازه میوو په اړه دغه چې ادعاوې کېږي، خو د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ باید ثبوت ولرو. هغه څوک چې دغه ادعاوې کوي هغه باید ثبوت وړاندې کړي. کله چې حکومت ته ثبوت وړاندې کړي، ثبوت په اساس باندې بیا موږ دعوه کولی شو، ولې لږې نه مخکې یو ادعا ثبوت نه شي کېدلی چې موږ په یو هېواد باندې دعوه وکړو.
خپله حکومت سوداګرو ته یا دغه متشبثینو ته څه اسانتیاوې برابروي په دې خاطر چې وکولی سي دغه میوې پلمیار سره سمې بستهبندي کې او نور هیوادونو ته صادرې کې؟ تاسو څه اسانتیاوې ورته برابروي؟
موږ خو د بازار له اقتصاد څخه پیروي کوو. د بازار په اقتصاد کې صادرات واردات حکومت نه کوي، په استثنا د موادو نفتي چې هغه ډېره کمه برخه لري. نو خو د خصوصي سکتور کار دی، ولې موږ ورته تسهیلات برابرو، اسانتیاوې ورته برابرو. همدا اوس موږ دوی ته وان سټاپ شاپ جوړ کړی دی. پخوا به تقریبا د دوی څو ورځې نیول کېدلې چې صادرات به کول، میوې به صادرولې، څو ورځې به نیولې. ولې اوس په دوه ساعتو کې دوی کولی شي ټول کارونه په ګمرک کې خلاص کړي، ځکه د ټولو مربوطه ارګانونو استازي په ګمرک کې شته. د سوداګرۍ وزارت، د اتاقي تجارت، د زراعت، د مالی وزارت، دا ټول شته. او بلته په دوه ساعتو کې یو نیم ساعت کې دوی ته خلاصي کې. دا یوه اسانتیا ده. بل موږ دوی ته مارکیټینګ کوو، دوی هم کوي، او موږ یې پخپله مورته کوو چې زموږ میوې باید په اروپا ته لاړې شي، زیاتې شي، خلیج هېوادو ته، په ځانګړې توګه دوبۍ ته باید ډېرې شي. خوشبختانه چې ډېرې شوې هم دي. نو زموږ مارکیټینګ دی، دوی ته د ویزو اسانتیاوې دي، او دوی ته تسهیلات برابرول دي په داخل کې او بیرون له افغانستانه.
بیرون افغانستان نه مثلا په دوبۍ کې، نورو عرب هیوادونو کې تاسې څه اسانتیاوې برابروي؟
خو البته موږ ورته مارکیټینګ کوو، زمونږ اچھی تجارتی البته شته دی په دوبی کې، هغه نه دوی سره یو ځای ګرځي، دوی ته مارکیټینګ کوي په هندوستان کې ورته کوي، په پاکستان کې خو ضرورت یې نشته دی، ځکه هلته زمونږ میوه ډېره ارزانه اسانه تللی شي، ولې هندوستان کې ورته ډېر مارکیټینګ کوو او په خلیجي هېوادو کې ورته ډېر مارکیټینګ کوو، په اروپایي هېوادو کې. خو زمونږ یوه ستونزه دا ده چې هغه د بسته بندۍ ده، یعنی که زمونږ بسته بندي هغه چې وشي لکه په اروپایي هېوادو کې چې ضرورت دی، لکه په خلیج کې چې ضرورت دی، زه فکر کوم چې زمونږ صادرات به لږ هم زیات شي او زمونږ عاید به هم د دې لارې څخه ډېر شي.
تاسو اټکل څه کوئ چې راتلونکی کال به د صادراتو دغه کچه څومره وي، زیاتېږي به که کمیږي؟
زه فکر کوم که چېرته طبي آفت نازل نشي او دغسې موږ یو چې بارانونه وشي، اوبه واوسېږي، او دغه نړیوالې ادارې چې ځینې رور ساف پیس او ټافا له زمونږ د صادراتو له ادارې سره مرسته کړې ده، دوی دغه مرستې دغسې ادامه وکړي او طبي آفت نازل نشي، ګلۍ ونشي، زمونږ حاصلات فوق العاده له دې نه هم زیاتېدای شي.
داسې پروژې هم تاسو خبرې یاست چې د ځینو پروژو کارونه روان دي چې افغانستان له آسیایي هیوادونو او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د ریل د پټلۍ او نورو مهمو لارو په وسیله باندې وتړل سي، دغه به څومره د صادراتو په زیاتولو کې مرسته وکړي او افغانستان به په اقتصادي لحاظ څومره ګټه ترلاسه کړي د دغو وروستیو پرمختګونو څخه؟
خو د افغانستان خو یوه لویه ستونزه جغرافیایي موقعیت دی، په دې معنا چې موږ اوبو ته لاره نه لرو او له ټولو نه ارزانه اسانه لار اوبو ته ده، دویم ریل دی، دریم موټر دی، او څلورم بیا الوتکه ده. نو که چېرته د افغانستان له منځنۍ اسیا سره د ریل لارې لارې وصل شي او په ارزانه باندې موږ کولی شو چې منځنۍ اسیا ته او نورو هیوادونو ته، اروپایي هیوادو ته، له ټولې بهیرې څخه خپل صادرات وکړي، زه فکر کوم د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر ځکه کوي چې زمونږ اولنۍ یا دویم صادرات چې دي هغه تازه میوې دي، هغه زمونږ په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کولی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وحید الله غازی خیل و چې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې او اړوندو مسایلو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
دلارام به هرات څخه تاسو ته مخاطب یم، اوس بیا یخ شروع سو، عربی ګرم ختمیږي، عربی سر شروع کیږي، له پاکستان څخه بوجی بوجی تبلیغات را روان دي، موږ ساده ولس په خط پاسي، کله وايي په میوان کې دي لپاره ملي پولیس تسلیم، کله وایي په مرجه کې شل نفرت ملي پولیس تسلیم شول، همدا هم نور دي پر دغو خبرو باندې.
زمونږ تهران دا ده چې له د اربکیانو له مالي پولیسو شیربوی ډېر سخت خوږا دي، او نورو چارواکو چې دا هیله لرو چې دا نهم دی چې زر تر زره لرې کړي وسله.
زما پیغام دغه دی چې دغه اربکیان دي دا خلق نديري فوق د حکومت رنګم په بدې خلق ډېر داسي دي فزادي دي ناروانه راوکرونه.
زه محمد ابراهيمي مې له خوري لغمان څخه بلې روزانه د موږ په لغمان کې ترلام دا کې ډېر غټ مشکلات دي، ځکه نو خو دا چې تاسو نه بل ورځ د شنګ ورځ موږ یې شپون ځکه نو یو څه زخمي له کښې خانه کې جوړه آیا له واري څه نه موږ دا هیله کوو چې آیا دا سره خو دا کار کوي او کدا خپل سزا کار کوي، که خپل سزا نه کار کوي نو باید دې نه خوني ول شي. السلام
ګرغه شادي کوم د کریم مرد اربکیاو سره دی.
دغه اوس مو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کینیا ته په شارجه کې شکست ورکړ او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2015 کال ورلد کپ ته لاره پیدا کړه، یعنی نړیوال جام ته.
مردی او گربت کلی اربکیان تیر پتنگ کریو بزیاتر وجود افغانده دا او سلام افغانده و سلام
د غزنی ولایت د اندلو ولسوالۍ سره تماس کوم. کوم اورېدونکي چې د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي وایي چې سیمه ییز پولیس یې اربکیانو چې بد منی دغه تور پرې بارګن دي. موږ په اندلو ولسوالۍ کې دوه کاله کېږي سیمه ییز پولیس موږ لرو، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دوه کاله کېږي موږ د دې سره همکار یو، موږ له دوی نه موږ سره همکار دي. دغه هر هغه څوک چې دغه ټلیفونات کوي یا تور پروپاګن دي.
سلام محمد افغان هلمند ولایت کرشل سوالینه دا څنګه دی چې وایي چې موږ د رادار خوشی کوو باید افغان حکومت ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې پاکستان د مخې خو موږ ته ډیر ځلې معلومه شوې ده
او نادر در خدای دی وکړي چې دی وکولای شي چې افغانستان ته د سولې پر اتاکي مرسته وکړي.
شیخ رحمان خبرې کوم د کندهار د ولایت څخه. زموږ د سلام دې ازادي راډیو د ناری چې ملا برادر خوش د ملا برادر اخون خوشی کول د پاکستان ډیر ښه اقدام دی. موږ د پاکستان څخه غواړو چې نور طالب زندانیان هم د خپل زندانونو څخه آزاد کړي. وسلام.
زه امیر محمد د کراچی د ښار ته خبره کوم او زما د افغانستان د رئیس جمهور حامد کرزي زه دا خواهش ده چې دی پاکستان ته راغلی او موږ افغانان دلته ډېر په تکلیف یو او خواهش کوو چې دا افغانان سره ولې داسې ظلم وشي. روزانه موږ نیول کېږو، موږ سره پیسې اخیستل کېږي. د پاکستان پولیس د ورځې هر څوک نیسي افغانان. د سوراب غوټ ته نیولی، تر جمالی غوټ، تر ماجر کیم ټول افغانان پولیس والا نیسي. د هر چا سره 2000 تر 6000 روپو پورې، 5000، 10000، 15000، هر څوک هر چا سره اخی او بیرته واپسی کې لګي.
رئیس ضلع لورلای د بلوچستان ضلع لورلای سره سره په تماس کې ما د ضلع لورلای په دوکي کې خلک افغانان چې کوم کویله د قانون سره باسي مسافر افغانان د پاکستان حکومت یې نیسي. بیا د لاسو زور پاکستاني په بدله کې خوشکي دلته په جیلونو کې اچي نشته. کار په پلمه باندې نشته. کارټونه دین تل کوي. دلته په پاکستان کې دوه کال مهاجر ته قانونیت ورکړی دی. هغه قانون دی نه مریا غوانه نشي په جیلونو کې اچي نشته. کار راکړه کښ نشته. کار نه لازر وی راکړه. د ازادي راډیو چې موږ هغه پیغام وړو مقامات ته دوی دی باید د بلوچستان پولیسو مشر او غواړي دا ول د افغانان سره داسې بد چلند کوي. ډیر مننه.
زما دا پیغام دی اول کردی شرطا به وزیر دفاع تا اول خدای قرآن او رسول دې زوره ته وګورئ. دا ملت د خاورو څخه خاورې کوي مو او د پاکستان په دې تګ راتګ باندې سوله باندې اچې مه لګوئ. نه ته ملا برادر راخوش کوي او نه دغه کوي. دا ملت د خاورو څخه خاورې کوي. ولې پیسې بې ځای ولې لګوئ؟
زما دا پیغام دی د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان ته چې په افغانستان کې نور د پاکستان پالیسۍ د تغییر ورکړي او افغانان دې نه ځوروي. ډېر نور تیر شي چې دا خلقي دی او دا کمونیست دی او دا مجاهد دی او دا اشرار دی. دې خبرو نه نور تیر شي.
زه زمت باوري لوګر نه تاسو پیغام ثبتومه. زما په فکر باندې روان انتخابات افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر مهم او ډېر په اساسي پړاو کې دي او دا په افغانستان کې تاکلې موخې لري او ډېر اهمیت ولري انتخابات دي او ټول افغانان غواړي په انتخابات کې ګډون وکړي او خپل رائے وکاري. ځکه چې افغانان د انتخاباتو په مسؤلیت، امانیت او اهمیت باندې پوهیږي. خو که چیرې د انتخاباتو لپاره امنیتي فضا ډاډمن وي او د خلکو امنیت خوندي وي او ورته کوم امنیتي ګواښونه نه وي او که چیرې انتخابات خلکو په بایه او زه دا دین وګو د ګوت د پروتوکولو په څامه تمامه دي. د افغان انتخاباتو کې څو ګډون کوي او ونی کی اورای به ور.
زما دا پیغام دی د لسی جرګې د سوغړې چې انتخابات مبارک راغون شي او پښتني تای کولې. نو زما دا پیغام دی چې په ولایتونو کې ننګرهار کې په ګونړ کې کارونه $50 $50 خرچېږي. زما سینی صاحب ته 57 صاحب ته بل دا نور څه دي. ته زما دا سوال لګي دی چې وروره ولې داسې کسان کارډ $50 والی پیسې ورسره دي؟ هغه د کنډیدو حق نه لري، دغه نه لري، ځان کاندیدای په څه نه پوهېږي. زما دا پیغام دی ځانې راوړو که ولسي جرګې کې زموږ هغه کسان دي پروژې دي لکه صحیح کرام شو لکه داسې نور شلو غټ غټ پروژې په ننګرهار کې نور کې د مزار کې د بدخشان کې د همدغه خلک دغه ناستې وره چې پروژې لاسته راوړي پیسې ځان ته راوړي. 900 میلیون افغانستان اوس د
انور سریکی د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالۍ نه زه خپل پیغام ثبتوم. په ټول هیواد کې په افغانانو غږ کوم چې د ریاست جمهوري او ولایتي شوراګانو انتخابات روان دي او په افغانستان کې ډېر ائتلافونه جوړ شول، ډېرې ډلې ټپلې جوړ شوې. خو د ازادۍ رادیو له لارې په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې هر څوک انتخاباتو ته درېږي او انتخاباتو څیرې څرګند شي، هر کاندید معیارونه د وسنجول شي، بعد د هغې نه د خپل امانت ته وته وسپاري.
نیم عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی او فل حال په کابل کې د دعوت پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم محصل یم. بیا کندهار ته راغلی یم چې بیا ورته مشکلات د انتخابات په مراکز کې وینم هغه هو مرکزو کې چې د رایو کارتونه خلق اخلي یو ځایت ور اخیل کولم چې د انسانان سره یاد ژوند کوي بلا تشابه لکه د حیوانان سره چې له وهل یا عسکرو په کندهار نو وهل ډېر منتظر فرد د عام ولس سره کوي ها دا چې د دوی حق نه دی بعد شکایت کمیسیون دوی ته یو داسې روزنه ورکړي چې خلک کارتو اخیستلو ته څوک چې نه یې ځینې بېزاره کړي په دې معنا ځینې بېزاره کېدل لکه څنګه چې د دوی برفرد مو په دوهم قدم کې مې ارزو دا ده چې دغه انتخاباتي محلونه چې دوی خلاص کړي دي د رایې ورکولو محلونه دا هېڅ بسنه نه کوي دا یوازې د کندهار په اړه کې ورته ځای زما یو نفر مې ولیدی چې زه څلور ورځې ورته ځم راځم زما کار نه راکوي یوې او بلې ورځې ته مې کوي
زه سنیف الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام ثبتوم کندهار ولایت کې د درو اونۍ راهیسې برېښنا سیستم په مخ ویجاړ شوی دی دلته برېښنا نشته پرته په کورو کې خلک ډېرې مشکلات سره مخامخ دي نو موږ د برېښنا د افت څخه په کندهار کې مهترمانه هیله کوو تر څو دغې پیښې ته په جدید ډول سره پاملرنه وکړي
من د علت د ازادي ولسوالۍ خبره کوم زه غواړم چې اوس په ازادي ولسوالۍ کښې روشنه خدې مسلحکومت دخوا فعال
رحمت الله یم من ولایت تکلیکي ولسوالۍ د سره په تماس کښې یم آیا زموږ ټلیفون نشم تکلیکي ولسوالۍ کښې ولې ټلیفوني شبکې کار نه کوي خو د امنیت هېڅ څوک کم نهشته هېڅ دغه نهشته ټلیفوني شي خدې ولاړې دي او چلندوي یې نه
د خستا ولایت ممکنه د ولسوالۍ خبر ہے
څنګه احمد پښتیا ولایت ګرځېز خبرې کوم مکرجي صاحب د دا غوښتنه ده چې سعودي عربستان کښې د افغانیانو ډېره سختي وه که چېرته یې موږ غږ واورېده چې سعودي بادشاه سره څو خبرې وکړي موږ ډېر په تنګ یو سعودي عربستان کښې ما یو شل شپې کېږي زه راغلی یم هلته سختي مه که موږ غږ کې چېرې کرځای اورې موږ په هکله ډېر د سعودي عربستان بادشاه سره خبرې وکړي
د افغانستان او پاکستان مشرانو ته دا یو پیغام پرېږدم چې د خدای په خاطر دا کوم په 1400 سنه کې چې کوم افغان مهاجر راغلي دي تر د 1400 پورې اشارهګان ځورېږي ظلم پر کېږي په دې هکله دې د دې دوو مکو مشران خبره وکړي او دغه دې دا اشارهګان دې نه هک نه ځورېږي وسلام
زما دا پیغام دی بشر دوست صاحب چې کومې خبرې کوي ازادۍ راډیو د ولسي جرګې د محسوبینو او مشرانو ته زما دا پیغام دی بشر دوست څوک چې ښې خبرې کوي هغوی به لویه قطه کوي ولې لویه قطه شي بشر دوست صاحب حق حقدار دی حق خبره کوي د ملت په باره کښې خبره کوي څوک چې افغانستان کښې خیانت کوي هغه سړی نه هغې ته غږ نه شي کولی
زه یو تان ښوونکی د خوست څخه خبرې کوم دا چې د 1400 کال په لومړۍ ورځ د خوست محترم ولي صاحب د معلمینو دپاره د جرګو په تالار کښې اعلان وکړو چې د معلمینو ته نمرې ویشل کېږي او ځای مشخص شوی دی خو تر اوسه پورې شپږ میاشتې کېږي ځای مشخص دی بنسبین هم نشته په کښې دولتي صحرا ده د خوست ولي صاحب تر اوسه پورې ډېره سستي کې معلمینو ته یې هغه نمرې نقشه مطابق ونه ویشلې نقشه موجوده ده د وزارت شهرسازي نه یې راولېدو موږ معلمینو ته هغه دغه بهانې کوي په دې باندې وخت تېروي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل ستاسو له همکاري مننه چې همیشه مو پروګرام په خپلو پیغامونو سره رنګین کړی دی اوسنی پروګرام دغه و د خدای په امان
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم زمون جی
پنڑی کے اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو
بریام مبارک شاہ جڑورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو
اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو
اس ویار دے ټول ملتیے غرور زمون غیرتیے سمبول مو دے وحدتیے سمبول مو دے دونا مات کڑی دی سولے سفیرانو زمون قہرمان